ستړي مشه اوریدونکو د غرمې 12 بجې دی د مشال رادیو دا په دې خبري غړې کې ز نجیب امیر تاسو قربایم د دې غړې په مهمو ریپورتونو کې اوري چې د محرم د پیلېدو په اول ورځ د پاکستان امنیتي چارواکو په ټول پاکستان کې مهم امنیتي تدابیر نیولې دي د دې ترڅنګ دا ریپورت هم لرو چې پاکستان او افغانستان له پاکستانی بنده د افغان طالبانو په خوشی کولو موافقه ته رسیدلې دي دا نو ریپورتونه به روسته خو په سر کې خبرونه د ګل ایاز نه
لومړی د خبرونو سټی کې افغانستان وايي پاکستان به ډیر زر په لوی کچ هغه طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان دي د پاکستان یو عدالت یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې ده او اسرائیل د غزه له لوري د فلسطینیانو د راکټي بریدونو په جواب کې فوزی عملیات کړی دي اوس د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داودزی وايي پاکستان به ډیر زر په لوی کچ هغه طالبان خوشی کړي چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان دي نوموړي د طالب بندیانو سره د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشرانو د لیدلو او د طالبانو د خوشی کېدو په اړه مشال رادیو ته وویل
د بندیانو سره لیدل صحیح خبره نه ده هغه اوسې وخت نه دی اما د بندیانو خوشی کېدل د یو کافی تعداد بندیان خوشی کېدل دا صحیح خبره ده درسته
عمر داوود اسلام آباد ته د صلاح الدین ربانی په مشرۍ د سولې د علي شورا د پلاوی سفر ګټور او بریالي وبالو او ته مې سرګند کړه چې خی لاسته راوړنی به ولري د پاکستان یو عدالت پرون یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې د تورن کس په اړه ویل شوی چې نوم یې حضرت علي شاه او عمر یې د شلو او دیشتو ترمنځ دی حضرت علی ته سزا د خیبر پختونخوا چترال ضلع یو عدالت اورولې د مقامی پولیسو یو چارواکي امیر خان وای چې حضرت علی شاه د تیر کال په مارچ میاشت کې د اسلام پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم ته لاس پکاوی روستو ونیول شو په 2013 کال کې یوې ایسوی پیغلی آسیا بیبی ته د مرګ سزا ل اورول روستو په پاکستان کې د توهین رسالت په مقدمه کې دا لومړی سزا ده د آسیا بیبی د اعدام حکم تر اوسه نه دی عملی شوی په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د وسلوالو لخوا راکټي برید کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی د خبر ایجنسی یو سرکاري چارواکي وای چې تیر شپه د باړي په شلوبر سیمه کې د وسلوالو لخوا د امنیتي ځواکونو په پوسټا د راکټي برید په نتیجه کې یو سرتیری وژل شو او دوه نور ژوبل شوی دي د خبر ایجنسی په باړه سیمه کې د تیری اوګدي مودې رایسي د لشکر اسلام وسلوالو ډلې پر ضد فوزی عملیات روان دي د افغانستان حکومت او امریکا پرون په رسمي ډول په کابل کې د دوه اړخیزي امنیتی موافقنامې په اړه خبرې تری پیل کړې په دې خبرو تر کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر عقیل حکیمی د افغان پلاوی او د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستيال جیمز وارلاک د امریکا د خبرو تر د پلاوی مشرکوي دواړو لورو روخانه کړه چې دا خبرې تری په دې تفاهم باندې ولاړې دي چې امریکا په افغانستان کې دایمي اړي او یا د داسې موجودګۍ په لټه ندي چې د افغانستان گاونډیانو ته غواخ وګڼل شي د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د حکومت نوی استازي دا ژمنه تازه کړي چې هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکوي میکو مایا گاوا دا ژمنه پرون په کابل کې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره په کتنه کې وکړه د افغانستان حکومت له خبر پاڼې سره سم په دې کتنه کې د افغانستان او جاپان ترمنځ د دوه اړخیزو اړیکو د امنیتی مسولیتونو د انتقال د بهیر د پخلاینې د هڅو او د افغانستان د سولې په هڅو کې د پاکستان د ونډې په اړه بحث وشو امریکای په هلمند ولایت کې د طالبانو یو قومندان محمد نعیم بډیس د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو ستر قاچاقبر بللی او د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی د امریکا د خزانه وزارت وای چې بډیس په هلمند کې د اپیمو او د هیرونو لدی ولایت بهر ته په قاچاقو کې لوی لاس لري د امریکا د خزانه وزارت همدار از وای چې قومندان بډیس په هلمند کې د طالبانو مشرکوي او د پاکستان او ایران لاري د مخدره موادو قاچاق ته امکانات برابر وي تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ اسرائیل خبرداري ورکړي چې د وګړو ژوند خوندې ساتلو لپاره به هر هغه یو ګام پورته کړي چې ضروری وي او د غزه لوري د فلسطینانو د فلسطینیانو د راکټي بریدونو په جواب کې فوزی عملیات یې توند کړی دي. دا خبر د اسرائیل وزیر اعظم بن نیمن نتنیاهو د تیر زیارت په ورځ هغه مهال کړی چې د غزا پولیس سره نږدې په راکټي برید کې درې اسرائیلي وګړي وژل شول. د تیر چهارشنبه په ورځ د اسرائیلي فوزی عملیاتو کې دا د اسرائیل لومړی مرګ ژوبله ده. د اسرائیل له لوري د چهارشنبه ورځ رئیسی ځمکني سمندري او هوایي بمبار کې 43 کسان چې یو ماشوم هم پکې شامل دي وژل شوي دي. د فلسطین وسلوالو د زیارت په ورځ په تل ابیب دوه توغندي ورولي. دا په دوه لسیزو کې په تل ابیب په لومړی برید وو. په برید کې مرګ ژوبله نه ده شوي. د امریکا د دفاع وزیر لیوان پانیتا وایي د اخلاقي ستونزو هغه روسته موارد چې جګپوړي قومندانان پکې دخیل وو د دې هیواد په فوج کې یو نظامی ستونزې نښې نه دي. له امریکا هغه راډیو سره په ځانګړې مرکه کې پانیتا غوښتنه وکړه چې فوج د افسرانو د اخلاقي روزنې پروګرامونه بیا وارزوي سو د اوچتو اخلاقي معیارونه یقیني شي. مونږ له یو لس کلنی جګړې څخه د راوتو په حال کې یو او زما په نظر دا ښایي په رښتیا سره مهمه وي چې دې ته بیا کتنه وکړو چې مونږ څنګه اوچت اخلاقي معیارونه راوستلی شو. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان ایلن اوس مهال هغه ښځې ته چې د سی آی ای د پخواني مشر ډیبټ پیټریوس د جنسي اړیکو په رسوایۍ کې یې مهم رول لاره د نامناسبو لیکونو د استولو له وجې تر تحقیقاتو لاندې دی. پیټریوس چې تیره اونۍ له خپلې دندې استعفا ورکړه هم د فوج پخوانی جنرال دی. د دې محل د مشال خبرونه.
د مشال ریډیو د ګل ایازو چې تاسو ته د دې غړې خبرونه وړاندې کول تاسو زموږ غږ په میډیم ویو شپږ سوه یویش او د انټرنیټ تلارې په مشال ریډیو ډاټ کام باندې اوریدلی شئ. تدې سات په مهمو رپورټونو کې اوره نن د محرم د اولی ورځې په مناسبت په ټول پاکستان کې امنیتي تدابیر نیول شوې دي. پاکستان او افغانستان له پاکستانی بند د افغان طالبانو په خوشی کولو موافقه ته رسیدلې. د افغانستان د ولسمشر ویان وای
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د روسي په کې څخه چې پنې طالب زندانیان د دې زندان
څخه خوشی هرکلی کوي. آیا دا کسان مهم دي؟ د یو کارپو نظر مو هم پرې اخیسته.
کسان چې کوم دی خوشی کوي دا دونه مهم نه دي. او بل چې کوم کسان یا بندیان دي یا دوی خوشی کوي هغوی سره اختیار نشته چې هغوی به د طالبانو تحریک نمایندګي کوي.
د خیبر جنسي اوسیدونکي وایي ژمی راغلو بجلی لاړه ژوند ستونزمن شو.
خیبر کې ټو ویلونه دی او ټو ویل بغیر د بجلی نه نه چلیږي. او دومره زیاته تنګسا او تکلیف اوبو باندې راغلی چې د اوبو نه خلک تنګ شوي دي او لری لری نه اوبه راوري.
بلوچستان ته د بهرنیو سیلانیانو د نو ورتک پاړه هم راپور لرو.
مانا لنن اتن کال مخکی دوی به په شوق راتلو خاص کار کوټه ته راتلو د ویزټ د پاره بیا به په دې کې د ټنډا زیارت ته تلو. دوی سره به شې هم وې کوښنیان به مور سره
کا وخت یاري وکړه. سو نو ریپورتونه او یو نیمه سندره به هم لرو. د محرم د لومبۍ نیټې په مناسبت د کراچۍ ښار په ګډون د پاکستان په زیاتره ښارونو کې د امنیت لپاره ځانګړي ګامونه پورته شوي دي. په کراچۍ او کوټه ښارونو کې د نن ورځې لپاره د موټر سایکلو په چلولو بندیز لګول شوی. په کراچۍ کې په موټر سایکل د لګول شوي بندیز حکم د سند صوبې د سترې محکمې لخوا ځنډول شوی دی. په دې اړه نو تفصیل د ظفر کریمی په دې رپورټ کې چې له کراچۍ نه رالیږلی.
د کورنۍ او چارو مرکزی وزیر رحمان ملک ویلی دی چې نن یعنی د جمعې په ورځ یې د کراچۍ ښار په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د هر قسم وسلې په ګرځولو بندیز لګولې. د دې ترڅنګ یې قانون نافذونکو ادارو ته حکم ورکړی چې په ترهګرۍ کې ککړ عناصر دي د لیدو سره سم په ګولۍ وولي. رحمان ملک په کراچۍ او کوټه ښارونو کې د موټر سایکل په چلولو د یوې ورځ لپاره بندیز هم اعلان کړ.
مونږ
پریکړه کړې چې د جمعې په ورځ په کوټه او کراچۍ کې د سهار له شپږو د ماښام تر وو بجو پورې به هیڅوک موټر سایکل سړکونو ته نه راوباسي، ځکه چې ترهګر خپلو ترهګریزو اهدافو ته په رسېدو کې له موټر سایکلو څخه ګټه اخیستلی شي. یوازې هغه موټر سایکل به چلیږي چې ځانګړې اجازتنامې ورسره وي. نوموړي وویل په کراچۍ ښار کې به نن د جمعې په ورځ د سهار له 10 بجو څخه د ماښام تر 15 بجو پورې دوکانونه خلاص وي او د دې وروسته به ټول مارکیټونه په مکمله توګه بندولی شي. د دې ترڅنګ د کورنیو چارو د وزارت لخوا د کراچۍ په ګډون په کوټه او ځینو نورو ښارونو کې د موبایل ټلیفون سرویس د یوې ورځې لپاره ځنډول شوی دی. که څه هم د کورنیو چارو د وزارت لخوا جاری شوي حکم له مخې د کوټې په ښار کې نن د موټر سایکلو په چلولو بندیز دی، خو سند های کورټ یا د فیصله نه قانون بللې. د سند صوبې د های کورټ چیف جسټیس مشیر عالم دغه فیصله ځنډولې. د یادې پریکړې په اړه د سند های کورټ اسوسییشن بار مشر انور مسعود خان رسنیو ته وویل،
تو اس وقت ان کا جو نوٹیفیکیشن ایشو ہوا تھا ہوم سیکرٹری کا یا ہوم ڈپارٹمنٹ، وہ نوٹیفیکیشن سسپینڈ ہو گیا.
دے وائی پر موٹر سائیکل دا بندیز پہ حوالہ چ کوم نوٹیفیکیشن دا کورنی وچارو دا وزارت لخوا یا دا داخل محکمہ لخوا جاری شوے وو، ہغا دا ہائی کورٹ دا دے فیصلے لرات لو روستو زنڈے دا لے دے. دا کراچی پولیس مشر اقبال محمود ویلی چ دا خار لہر برخ چخا دا راوتن کو جلوسونو دا حفاظت لپارا او دا ہاغو لارو چ دا جلوسون پر تیریگی دا ہغی دا ساتنی لپارا یې سخت امنیتی ګامونه پورته کړي او اضافي سرتیری یې د ښار په حساسو برخو کې ځای په ځای کړي دي. د دې ترڅنګ پېښور، کوټه، اسلام آباد، لاهور او د پاکستان په نورو لویو او وړو ښارونو کې د محرم د لومبۍ ورځې په مناسبت د ځایي حکومتونو لخوا ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي دي. سفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے.
د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وای پاکستان ورته ډاډ ورکړی چې د طالبانو مهم مشر مولا برادر به زر خوشی کړي. رویټرز اژانس ته یو افغان چارواکي ویلي پاکستان یو شمیر نور طالب بندیان خوشی کړي دي. اژانس ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو مسول ویلي که د طالب مشرانو خوشی کېدو څه نتیجه ورکړه نو دوی به د مولا برادر په خوشی کېدو هم غور وکړي. د افغان ولسمشر ویان ایمل فیضی د پاکستان د دې پریکړې هرکلی کړی. نو تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې.
ریټر خبری اژانس د یو افغان مقام له قوله چې په اسلام آباد کې د سولې د عالی شورا په خبرو اترو کې دخیل ولي کې پاکستان ډاډ ورکړی چې که د طالب مشرانو خوشی کول د افغانستان له سولې سره مرسته کولای شي نو دوی به ملا عبدالغنی برادر خوشی کړي. ملا برادر 2 کاله مخکې په پاکستان کې ونیول شو. ویل کېږي نوموړی قومندان چې په افغان طالبانو کې زیات نفوذ لري له نیول کېدو مخکې له افغان حکومت سره د سولې په پټو خبرو اترو کې ښکېل و او ځکه خو افغان چارواکي د ده په خوشي کېدو ټینګار کوي. د رویټرز د راپور له مخې پاکستان په تیرو 2 ورځو کې د طالبانو یو شمیر بندي غړي خوشي کړي دي. اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د یو جګپړي مقام له قوله لیکي چې وایي که چېرته د نورو قومندانانو خوشي کول مثبته نتیجه ورکړي نو دوی ښایي ملا برادر هم خوشي کړي. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د دې شورا د هیئت سفر یوه لویه لاسته راوړنه بولي ځکه دا هیئت چې پرون هیواد ته راستون شو د خپل 3 ورځني سفر په ترڅ کې وکولای شوی یو شمیر طالب مشران له بنده خوشي کړي او وروسته پاکستان موافقه وکړه چې د طالبانو نور 14 کسان به هم خوشي کړي. افغان چارواکي وایي چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا د مشر صلاح الدین رباني په مشرۍ د دې هیئت سفر ښې لاسته راوړنې درلودې. د دولت د ریاست ویاند ایمل فیضی پرون د پاکستان دا پریکړه وستایله او هیله یې څرګنده کړه چې دا اقدام به په افغانستان کې د سولې په هڅو کې یوه مثبته نښه وي.
د افغانستان حکومت د پاکستان د حکومت د وروستۍ پریکړې څخه چې پینې طالب زندانیان د دوی له زندانونو څخه خوشي هرکلی کوي او موږ امیدوار یو چې دغه تصمیم د افغانستان د حکومت مسله مخالفین نور هم حاضر شي د مذاکرې لپاره د افغانستان د حکومت سره.
متحدو ایالاتو او د افغان حکومت سیاسي مخالفینو هم د پاکستان د دې اقدام هرکلای کړی او هیله یې څرګنده کړې ده چې د دې بندیانو خوشي کول به په افغانستان کې د سولې او ثبات پر راوستو کې ګټور کار وي.
تاسو د احمد تکل رپورټ اورئ. د پاکستان ویلې دي چې په افغانستان کې د جوړجاړي او تفاهم د پروژې د مخکې بوتلو لپاره به ځینې هغه افغان طالبان چې دوی په ولقه کې دي خوشي کوي. خو پوښتنه دا ده چې دغه افغان طالبان ولې نیولي او اوس یې د کوم قانون له مخې خوشي کوي؟ زموږ همکار مجید بابر د دغو پوښتنو ځواب په دې رپورټ کې لټولی.
د راپورونو لمخه پاکستان ته د افغانستان د سولې د عالي شورا د سفر نه پس پاکستان په دې رضا شوی دی چې هغه افغان طالبان چې دا مهال د دوی په ولکه کې دي به خوشی کوي. پاکستان او افغانستان وایي چې د دغو افغان طالبانو خوشی کول به په افغانستان کې د رواني جوړجاړۍ او تفاهم په پروژه کې مهم رول ولوبوي. خو پوښتنه دا راولاړیږي چې پاکستان دغه طالبان په کومو جرمونو کې نیولي وو او اوس یې د کوم قانون له مخه خوشی کوي. په اسلام آباد کې د خارجه او قانوني چارو کارپوه بیرسټر زاهد سعید وایي چې د ترهګرۍ په ضد روانې جګړې اوس ټول نړیوال او ملکي قوانین شاته غورځولي دي.
ایکسٹریڈیشن ٹریٹی د دو ممالک مینس کی خبر دادا چې کم پرپز لے غوښته دي الته ٹرائی کئی الته سکئی پہ یعنی یا خو نیگوسیشن ور سکئی او کہ نیگوسیشن نہ کئی نو کہ اسے کرمنل ز غوښته دي افغانستان او پاکستان کې خو ایکسٹریڈیشن ٹریٹی اډوشتا نا.
پاکستان په بیا بیا ویلی دي چې په افغانستان کې هغوی د یو داسې د تفاهم د پروژې په حق کې دي چې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت کې مخکې ولاړ شي. بیرسټر زاهد سعید وایي چې د دغو افغان طالبانو خوشی کول هم د دغې تګلارې یوه برخه ښکاري.
دا چې پیس کونسل دی کنه نو دوی اپوزیت سایډ سره هغه نشته کمیونیکیشن نشته نو شاید چې دی د پاره یې چې کمیونیکیشن پیدا شي. زما خیال دی چې دی د پاره کړی دی چې دوی خلک چې آزاد شي نو دوی به لاړ شي انډایرکټ کانټیکټس به وکړي ملا عمر سړو سره نو بیا کانټیکټ کم از کم کمیونیکیشن به قائم شي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې دا مهال څومره افغان طالبان د پاکستان په ولکه کې دي او آیا پاکستان دغه طالبان ځکه خوشی کړي دي چې په افغانستان کې خپلې ګټې ترلاسه کړي، په پېښور کې د امنیتي چارو کارپوه او پخوانی بریګیډیر محمود شاه وایي
زما په خیال کې دا 35 دي یاد کړي دي د دې نه علاوه به یو لس نور وي چې هغه اهم دي او په هغې باندې خبرې اترې کول ضروري دي.
تاسو د مجید بابا رپورټ اوریده چې د بریګیډیر محمود شاه په خبرو پای ته ورسید. سره له دې چې د افغان حکومت سیاسي اپوزیشن په پاکستان کې د طالب زندانیانو د راخوشي کېدو هرکلی کوي خو وایي په دې اړه شک لري چې د پاکستان په دریځ کې د کوم بدلون راغلی وي. د پاکستان له زندان نه د ملا عبدالغنی برادر نه خوشي کول هغه مسله ده چې د اپوزیشن ځینې غړي او کتونکي په شک کې اچولي. له کابله جمیله ظریف.
د افغان حکومت سیاسي اپوزیسیون او ځینې کتونکي په پاکستان کې د طالب زندانیانو د خوشي کولو هرکلی کوي. د عبدالله په مشرۍ د ملي ائتلاف ویان سید فاضل سنچرکی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی هیله مند دي چې د دې طالب مشرانو راخوشي کول به د سولې په پروسې مثبت اغیز وکړي. سنچرکی وایي د پاکستان له زندان نه د ملا عبدالغنی برادر نه خوشي کول هغه مسله ده چې په پاکستان باندې د دوی شکونه ډېروي.
تر اوسه خوشبینی نه لرو خو بیا هم امیدوار یو چې پاکستان وکولی شي د سیمې د حالاتو په پام کې نیولو سره د سولې په پروسه کې عملی ګامونه واخلي. د سولې د عالي شورا هڅې او پاکستان ته سفر یو مثبت ګام دی او موږ تل له وسلوالو مخالفینو سره د دوی د خبرو اترو ملاتړ کړی دی خو موږ لا هم شک لرو چې د پاکستان په موقف کې به بدلون راغلی وي.
بلخوا د حق او عدالت ګوند هم د پاکستان له زندان نه د دې طالب مشرانو د خوشي کولو هرکلی کوي. د دې ګوند ویان حمید الله فاروقی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نور نو باید پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل موقف بدل کړي او د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. تر اوسه معلومه نه ده چې پاکستان به کوم کوم زندانیان خوشی کړي خو ویل کېږي چې هغه طالبان چې خوشی کېږي د متوسطې کچې کسان به وي. په ورته وخت کې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر محمد عمر داوودزی ازادي راډیو سره په مرکه کې پاکستان ته د افغان پلاوي سفر له لاسته راوړنو ډک او ګټور بللی. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر معصوم ستانکزی هم وایي چې اته تنه طالبان به د پاکستان له زندان نه خوشي شي. بلخوا ځینې کتونکي په دې اندي چې د طالبانو خوشي کېدل به د سولې په پروسې هیڅ ډول تاثیر ونه کړي. د سولې د عالي شورا پلاوی چې مشري د دې شورا مشر صلاح الدین رباني کوله د تیرې دوشنبه په ورځ اسلام آباد ته لاړل. د دې شورا مسؤلین وایي چې پاکستان ته د دوی سفر یو کامیابه او له لاسته راوړنو ډک سفر و.
په موضوع کې پاتې کیږو. پاکستانی کارپو او خبریال رحیم الله یوسفزی ویلي هغه طالب بندیان چې پاکستان خوشی کړي یا د خوشی کېدو هوډ کړي ورکی لوړ پوړي افغان طالبان نه دي شامل. دی وایي دا کسان دومره مهم هم نه دي. د نوموړي سره د مشال همکار سراج ظهیر خبرې کړي. دا مرکه ورو
نمونه خو سه پوری یو فریق هم نه دی ښکارا کړی. خدا دا چې یو خو دا خبره مونږ اورو چې په دې کې ډېر مهم کسان نشته، څنګه مولا عبدالغنی برادر پکې نخکاری او زمونږ ادلا ده چې یو پکې مولا عبدالسلام آتا چې دې نو نغم هم وای مولا محمد ته هم وای دا د بغلان پخوانی والی دی. یو بل نوم معلوم شوی دی چې هغه ننګرهار پخوانی والی میر احمد ګل یا میر صاحب او یو پک داود جلالی چاغه د کابل والی سره وخت کې پاتې شوی دی. یو بل نوم اور نو خداغه تصدیق نه کیږي نو هغه مولا نور الدین ترابی دی. تقریبا هغه لس کال نه بند دی او ډیر ضعیف دی او بیمار هم دی او د روسي فوج سره په جنگ کې د هغه خپا هم ضایع شو.
ریمولا په دې رقم چې اعلامیه جاری کړې ده نو په دې کې دا ویلي دي چې د القاعده سره د دوی تړاو پرېږدي او دا طالبان. نو دې بیان ته تاسو په کوم نظر ګوري؟
دا خو به کله طالبانو تحریک مشرانو سره رسمي خبرې کیږي نو بیا به دا خبره مخې ته راځي چې دا اوس امریکا یا افغان حکومت یا پاکستان حکومت سره دوی نیغ په نیغه خبرې وشوي فایده خو دا خبرې نه دي شوي طالبانو سره. نو بیا به طالبانو ته دا خبره دوی وړاندې کوي. طالبان دې په هکله به څه وایي مونږ ته خو لا صحیح معلومات نشته. دا ده چې دا کسان چې کوم دي خوشې کوي دا دونه مهم نه دي. او بل چې کوم کسان یا بندیان دي یا دوی خوشي کوي هغوی سره اختیار نشته چې هغوی به د طالبانو تحریک نمائندگی کوي. د ملا محمد عمر به نمائندگی کوي او خبرې به کوي. یو خو دې سره به دغه چې کوم اصول عالي جرګه هیئت راغلی دي نو هغوی به کدي شي لږ خوشحاله شي. هغوی مطمئن نه دي خو لږ به هغوی دا وایي چې زمونږ دا هلې ځلې کامیاب شي. بل دا ده چې طالبانو مشران هم په دې باندې ډېر غوسه وو پاکستان نه خفه وو نو ممکن نه چې هغوی هم پر تسلي وشي چې پاکستان د هغوی کسان خوشي کړي دي.
کوم چې دا پوینټونه دي په دې کې یو پوینټ دا دی چې د ځینو ډلو به د ترهګرو د فهرستونو نه نمونه ویستلې شي نو دا څومره ډلې دي چې تاسو په علم کې بوي او دا کومې کومې ډلې کېدې شي؟
نه دا خو ملګرو ملتو امنیت کونسل یو سانکشن کمیټي بندیزونو کمیټي دا غي د لیس جوړ یو د القاعده بیل یو فرښتې بل طالبانو فرښتې نو هغه کې خو بیا ډېر نمونه دي او څو نمونه دي مخکې نه لړکړي دي خو هغه کسان دي چې پخوانی طالبان دي یا اوس هغه افغانستان په حکومت کې شامل دي یا طالبانو په تحریک کې فعال نه دي. اوس هم ډېر ګنشمېر نمونه دي او صدا مشران دي لکه مولا عمر دي نو هغه د گرفتاره یا د وجود لپاره خو انعام هم امریکا مقرر کړی دي. دغه مسلې چې تاسو پر نه حل شوي دغه داغي نوم کراګره دغه فهرست نو باسي یا هغه سفر کول شي هغه من بندوزین لر شي دا کارونه به مخکې کول غواړي چې یو قسم لا یو خفزا جوړ شي.
خبریال او کارپور رحیم الله یوسفزی او چې ویلي پاکستان له خوا خوشی شوی یا خوشی کیدونکو طالبان د لوړې پورې نه دی او ډیر مهم هم نه دی.
اقتصاد د نړۍ د هیوادونو ټولنو او وګړو برخلیک ټاکي. د مشال خبرونه اقتصادي نړۍ د جمعې او خالی په ورځ واوري.
تاسو زمون غږ د مشال رادیو نوري. اوس هم په پیښور کې د میرمنو د تعلیم پاړه یو کانفرنس شو. د پیښور په پریس کلب کې چې د جنکو د تعلیم پاړه یو دستور کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر مې افتخار حسین ویل ورکه حکومت تعلیمی نصاب کې بدلون راولي ځکه چې د په وینا وړاندنې تعلیمی نصاب د تشدد لپاره لار هواروله او مخکې حکومتونو تعلیمی نصاب د انساني او فکری پرمختګ لپاره نه بلکې د نورو هدفونو لپاره کارولو. په دې اړه د غلام غوث رپورټ ته پام وکړئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي تعلیمي نصاب کې دوی بدلون راوړي ځکه چې وړاندینی حکومتونو تعلیمي نصاب د تعلیم لپاره نه بلکې د خپلو مقاصدو د ترلاسه کولو لپاره کارولو او د تعلیمي نصاب د لارې تشدد ته وده ورکړې وه. هم په دې موضوع د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې میا ابتخار حسین وویل،
زمونږ مخکې نظام تعلیم چې کم دی نو هغه په دې بنیادو چې د خپل حکومتي مطلع مقاصدو لپاره خلکو استعمالو، حکومتي مفاداتو لپاره خلکو استعمالو، او د وقتی مفادات لپاره خلکو استعمالو، هغه د انسان د انسان د جوړېدو لپاره نو. قضیه الحق چې په هغه کې کوم چینجز راوستي وو، هغه مطلع چې داسې یو ترس دغه کړو چې تشدد هغې ته مطلع تشدد ته عوام ملاوي ده، نو پر تشدد ذهنونه جوړېده. زمونږ پوره من بجي چې کوم دی هغې تشدد طرف ته رهجانو، او په دې بنیاد باندې مونږ اوس وایو چې مونږ داسې تبدیلي راولو چې هغې کې ذهن امن طرف ته لاړ شي او محبت طرف ته لاړ شي.
دا چې د اسلام په رڼا کې دینی عالمان د جنکو په تعلیم څه نظر لري، د دې پوښتنې په جواب کې دینی عالم قاری روح الله مشال ریډیو ته وویل،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی پہلے وہی رغرے نوائی کے انداخوے چھے علم الانسان مالم عالم، دلتے یو خدا چھے دے انسان ذکرے کرے دے، انسان کے مسلموں شامل غیر مسلموں علم چھے دے، نواغا بیا دینی ہم دے او غیر دنیاوی علم ہم دے، بیا انسان کے چھے دے زنانہ ہم شامل دی او سڑی ہم، پا دے وجہ انسان اسلام دا تمیز نہ دے کرے، ٹول لپار علم چھے دے دا ضروری دے، علم حاصل اول دے تے دا فرض حیثیت.
د جنکو د تعلیم په اړه په دې دستور کې د مدني ټولنو استادو او دینی عالمانو د جنکو په تعلیم ټینګار وکړو، او حکومت ته یې په دې لړ کې ګټور وړاندیزونه ورکړل. په دې مهال د تعلیم د محکمې اډیشنل سیکرټري رشید پیندخیل د جنکو د تعلیم په اړه د حکومت د ترجیحاتو په لړ کې مشال ریډیو ته وویل،
اور جنکو تا آغا انسینٹیوز حکومت ورکڑی دی، وظیفی ورکڑی دی، دی جنکو چکم استادانی دی اگوی دا پارے دا کلسٹر ہسٹلو بندوبست کی، بیکورڈ ایریاز کی چی اگوی تا دا ریزیڈنس دا رہائش مسئلہ نوی، او یا پی صدا سکولونا یا چکم نوی کمری جوڑی گی، اب جنکو دا پارا جوڑو، دیرش پی صدا بمونگا دے الکانو دا پارا جوڑو.
د جنکو د تعلیم په اړه په دې دستور کې د وسلوالو په فعالیتونو کې په وران کړې شوې سکولونو باندې هم بحث وشو، او د الیمنټري اینڈ سیکنډري ایجوکیشن اډیشنل سیکرټري رشید پیندخیل غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د وسلوالو په فعالیتونو کې په پښتونخوا کې 1500 سکولونو ته جزوي زیان رسیدلی و، چې پکې 95% سکولونه بیرته ودان کړې شوې دي، او 213 سکولونه په مکمله توګه تباه کړې شوې وو، چې پکې تر دې دمه 80 سکولونه بیرته جوړ کړې شوې دي. ولهم اوس مشال ریډیو پیښور.
د خیبر قبایلی سیمې خلک وایي چې د یخنۍ د راتګ سره سم د دوی بجلی بنده شوې ده، او د یو شمېر ستونزو سره دوی مخ شوې دي. دوی وایي چې د ټیوبویلونو د نه چلېدو له وجې په سیمه کې د اوبو سخته ستونزه مخې ته راغلې ده، او د دوی مېرمنې او ماشومان د لرې لرې ځایونو نه په خپلو سرونو باندې اوبه راوړي. دوی د وابډا چارواکو نه غوښتنه کوي چې بجلی دې ورته زر بحاله کړي. په دې هکله د لوړ ګینه زموږ همکار دا رپورټ رالېږلی.
د خیبر ایجنسی اوسیدونکي وایي چې د موسم بدلېدو سره سم د دوی بجلی غیبه شوې ده، او د بجلی د نشټوالي له امله د یو شمېر ستونزو سره مخ شوې دي. د بجلی د نشټوالي د ستونزې په حق لباندې د خیبر سیمې یو تن ملک اشرف اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
خیبر کې ټوبیلونه دی، ټوبیل بغیر د بجلی نه چلیږي، او دمره زیاته تنګسا او تکلیف اوبو باندې راغلی چې د اوبو نه خلک تنګ شوي دي، او لری لری
د خیبر لری پرتی سیمې کم شلمان یو مشر وکیل شلمانی د دغه ستونزې په حق له صدا سی وایي،
نو ژوند خو داته متاثر ده چې زمونږ پټی دی، په هغه پټو باندې چومله کنه فصلونه ولاړ دي، هغه بالکل چومله کنه وچ شو، هغه خراب شو.
ملک اشرف اپریدی زیاتوي چې د بجلی د نشتوالي له وجې په روغتونونو کې د ناروغ خلکو اپریشنونه هم متاثره کیږي.
ډیر ضروري اپریشن تھیټر دی، چې په اپریشن تھیټر کې مونږ بجلی نه وی، او کله چې ډاکټران دی مونږ اپریشن کې نوزان تا شمې، او د ډی وی بلوي خو په دا باندې کار نه کیږي، او اکثر اپریشنونه ناکام کیږي دغه واجب نه.
په خیبر جنسی کې د بجلی د نشټوالي د ستونزې په حق لمو چې کله قبایلی سیمو ته د بجلی ورکولو کمپنۍ یا ټیسکو یو چارواکي انور مروت سره رابطه وکړه، نو دوی وویل
داسې لږ شانې زمونږ چې کوم پیداوار دی ایکي کمی راغلی ده، اکثر مونږ دا سخت باندې د یاد دی چې چور پورې بجلی موجوده ای نو اسپتالونه چرته چې په کمپیوټر باندې سیوای یا سکولونه دی یا چرته نور داسې خاص کر زه به د اسپتالونو خبره کوم نو دې ته بجلی په هغه ورکړو زه به تاسو د چې کوم څنګه راپورته کړه دا خبره نو زه به خپل چې ګریس سټېشن ورکړو معامله دی ته دا خبره وکړم چې دا کم از کم چې بجلی اویلیبل وي موجود وي نو پکار دی چې د اسپتالونه او د داسې چې کوم ضروري یا خلکو ته د سکنو اوبو دپاره تکلیف دی نو دې دپاره بجلی ورپرې دوی.
د خیبر قبایلي سیمې خلک د چارواکو نه غوښتنه کوي چې د دوی بجلی دې بحال کړی شي.
تاسو زمونږ د همکار رپورټ اوریدو. په درنګ سات کې 12:30 بجې کېدونکې د خبرونو لنډیز په اورو د ګولایز نو دغه نه پسوه رسنیو ته کتنه کوو.
افغانستان وای پاکستان با ډیر زر په لوی کچ هغه طالبان خوشی کړی چې د دې هیواد په زندانونو کې بندیان دي. په قبایلی سیمه خبر ایجنسی کې د وسلوالو لخوا راکټي برید کې د امنیتي ځواکونو یو سرتیری وژل شوی. د پاکستان یو عدالت یو کس ته د توهین رسالت په مقدمه کې د مرګ سزا اورولې. د افغانستان حکومت او د امریکا ترمنځ پرون په رسمي ډول په کابل کې د دواړه خیزي امنیتي موافقنامې په اړه خبرې ترې پیل کړې. امریکې په هلمند ولایت کې طالبانو یو قومندان محمد نعیم بړیس د افغانستان په جنوب کې د مخدره موادو تر ټولو ستر قاچاقبر بللی او د بندیزونو په فهرست کې شامل کړی دی. د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان د حکومت نوی استازي دا ژمنه تازه کړي چې هیواد به له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي او اسرائیل د غزا له لورې د فلسطینیانو د راکټي بریدونو په جواب کې فوزي عملیات تون کړي دي.
ګولایزو چې تاسو د دې مهال مهم لنډ خبرونه وړاندې کول سم رسنیو ته کتنه کوو. پیل به د پاکستان د ورځپاڼو نه وکړو. زموږ همکار ریاض مساخیل پاکستاني ورځپاڼې لوستي دا چې په اداریو کې کوم موضوعاتو ته رڼا چول شوی دا به دغه نه وره.
نن د پاکستان اکثره لوی وړو ورځپاڼو خپلې ادارې د امن عالی شورا پاکستان ته سفر او پاکستانی جیلونو کې د قید افغان طالبانو په خوشی کولو لیکلي دي. دغه آج ورځپاڼه لیکي چې پاکستان د افغانستان د سولې عالی شورا د غړو سره د مذاکرات وروسته نیول شوی طالبانو خوشی کولو فیصله کړې ده کوم چې د امن لپاره یو خګام دی. ادارې وایي چې څنګه د افغانستان نه د نیټو پوسټ د وطن نیټه را نږدې کیږي همرا افغانستان کې د امن لپاره د طالبانو اهمیت سیوا کیږي او دا ځکه چې امریکای او نیټو سره دا یره ده چې د دوی تګ نرستو شاید افغان پولیس او پوز د ملک سنبالولو توان نه لري او که افغانستان کې د امن په ځای کولو بغیر نیټو او امریکا د افغانستان نه لاړه نو خدای مکا چې کیدی شي افغانستان کې خانه جنگی شروع شي او دا رنګ منطقه کې بیا دا اور بل شي. اداریه زیاتوي چې د امن راوستو او طالبان په کمی بهیر کې شاملولو لپاره ضروری ده چې مذاکراتو ته دوام ورکړي شي او چونکې ځینې اهم طالبان د پاکستان حکومت په قید کې دي او د امن عالی شورا د مذاکراتو لپاره د پاکستان نه دغه طالبانو د خوشی کولو غوښتنه وکړه کوم چې پاکستان پوره کړه او دغه رنګ پاکستان د امن لړکې د افغانستان سره د هر قسمه مرستې باور هم ورکړې دی. ادارې اخر کې لیکي چې هله دا لدی رستو با طالبان منطقه کې د امن د پاره خپل ګټور کردار ولوبوي. دغه رنګ ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې پاکستان د وخت د سره د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو باندې زور راوړی دی خو بیا هم په نزله افغان جنگ کې د امریکای او نړیواله رولې سره ګډون وکړو او اوس چې دغه جنگ په زرګونو خلک او په اربونو ډالر خولې امریکې ته هم دا احساس شوی چې د دې حل په مذاکراتو ممکن دی. ادارې وایي چې د غلړ کې وړاندې ورځو کې د افغانستان د سولې عالی شورا ډلې د پاکستانی پوزي او سیاسي مشروالۍ سره ملاقاتونه وکړه او پاکستان د افغان حکومت په خواص د بازي افغان طالبانو خوشی کولو پریکړه کړې ده کوم چې د امن او مفاهمت اړخ ته یو خګام دی. ادارې وایي چې د دې سره سره د مفتیانو او عالمانو یو غونډه رابللو فیصله هم شوې ده چې ورسره د امن په لار تک کې ټول ډلې یو خلک کړی شي او پاکستان په وسلوالو ډلو د قاعده یا نورو ترهګر تنظیمونو پرې خودو غږ هم کړی دی. نو باید چې افغان طالبان دا خبره سنجیده واخلي چې د افغانستان او ټولې سیمې امن او ترقی په صحیح مانو کې پزی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
وال سټریټ جرنال په یو رپورت کې لیکي کسه هم پاکستانی چارواکو په سرګند د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو حل کړي کړي خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان د خبره باید د خبر هم باید یقیني کړي چې دا ډول خبرې دي د دوی د قابونه بهر نه وي. بل خو فارن پالیسی مجله د افغانستان په اړه لیکي چې ولسی د امنیت او روزګار کمی خپل لوی مسله ګڼي. پا په دې اړه پام وکړئ د منور شاه رپورټ.
وال سټریټ جورنال ورځپاڼه خپل یو مقاله کې لیکي پاکستان د افغان حکومت په غوښتنه د ځینې افغان طالب وسلوالو خوشی کولو ته سلا شوې ده. دغه طالبان د پاکستان په قید کې دي او د دواړو هیوادونو چارواکي په دې نظر دي چې دوی به د خوشی کېدلو نه پس افغانستان کې روان د سولې په خبرو اترو کې برخه واخلي. ورځپاڼې ته د تیرې چهارشنبه په ورځ یو افغان چارواکي ویلي لا هم د طالبانو لخوا د دې ګام په حواله هیڅ اشاره نه ده ورکړل شوې چې آیا د دې په نتیجه کې به د افغان حکومت سره د خبرو اترو ځنډول شوی عمل بیا شروع کړي او که څنګه. او ورځپاڼې لیکي چې په دې لړ کې د نظر اخیستو لپاره دا مهال د طالبانو ویان ته هم رسایی نه کیږي. ورځپاڼه لیکي که څه هم پاکستانی چارواکو په سرګنده د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو هرکلی کړی، خو افغان او امریکایي چارواکي وایي پاکستان دا خبره هم یقیني کړي چې دا ډول خبرې د دوی د قابونه بهر نه وي. دغه چارواکي په دې لړ کې په 2010 کال کې د پاکستان لخوا د بولا برادر د نیولو مثال ورکوي. ورځپاڼه د پخوانی یاغي محمد اکبر آغا په حواله لیکي د چهارشنبه د ورځې د فیصلې پر رڼا کې ممکنه ده چې پاکستان د طالبانو پخوانی وزیر انصاف مولا ترابی خوشی کړي. محمد اکبر آغا ځان ته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ منځګړی وای. ورځپاڼه زیاتوي د پاکستان لخوا د خیرسګالی دا ګام په داسې حال کې پورته کیږي چې د دواړو هیوادونو تعلقات وروسته له هغې ډیر خراب شو کله چې پخوانی صدر برهان الدین ربانی په یو ځانمرګي برید کې ووژل شو. هغه وخت د افغان حکومت ځنې چارواکو د پاکستان په استخباراتي ادارو د غبرید کې د لاس لرلو تور لګولی وو. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د افغانستان په اړه داسې فکر کیږي چې دا جنگونو ځپلی هیواد دی او حکومت یې غیر فعاله او په بډو رشوتونو کې ککړ دی. نو په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو د وتلو نه پس به د طالبانو او ترهګرو په وړاندې ټینګ نشي. دا په داسې حال کې ده چې په دې هیواد کې د 2001 کال راهیسې ډېر ځاني او مالی قربانۍ ورکړې شوې دي، خو مجله لیکي چې افغان ولس د خپل هیواد مستقبل ته بیا په بل نظر ګوري. ایشیا فاونډیشن په دې هیواد کې د 2004 کال راهیسې خپل اتمه سروې مکمل کړي چې پکې د ولسی وګړو نظر ډېر په سمه توګه واضحه شوه. د سروېګانو کې د ټول افغانستان په 14 ولایتونو کې د 6300 کسانو نظر پوښتل شوه چې پکې د خزو او سړو شپیر خواوشه نیم په نیمه ده. د مجلې په وینا د نظر پوښتنو کې د توقع سره سم ځنې منفي خبرې څرګندې شوې چې پکې زیاتره خلکو د امنیت او روزګار کمی او درغلي لویه مسله ګرځولې. او که څه هم په دې وروستیو کلونو کې د روزګار په اړه د خلکو نظر ښه شوی، خو بیا هم زیاتره خلک بیروزګاري او بډې رشوتونه خپله لویه مسله ګڼي.
منور شاو چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله. د امریکا فدرالي تحقیقاتي ادارې یا اف بی آی د نوموړي هیواد یو ریپ سندرې ویونکي له دې امله چې د سومالیا په الشباب ډله کې شامل شوی او د دغې ډلې لپاره تبلیغات کوي په مطلوب لیکلر کې شامل کړی دی. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه په دې اړه یو مقاله لري چې ژباړه یې درته له یوې دمې وروسته وړاندې کوو. واشنگټن پوسټ ورځپاڼه لیکي چې د امریکا یو ریپ سندرغاړی چې 28 کلن دی او د امریکا د الاباما ایالت سره تړاو لري د فدرالي تحقیقاتي ادارې لخوا د تر ټولو زیاتو مطلوبو کسانو په لیکلر کې شامل کړل شوی دی. عمر شفیق حمامی چې د الامریکی په نوم هم پیژندل کیږي په اړه انګیرنې دي چې سومالیا کې به وي چېرته چې هغه د الشباب په نوم د اسلامي وسلوالې ډلې مهم مشر ټاکل شوی دی. د واشنگټن پوسټ همکار سودراسان رغوان راپور ورکوي الامریکی چې پلار د شام او مور آیرلندی امریکایي ده د الاباما په پوهنتون کې د محصلې په دوره کې هم ډیر زیات محافظه کارانه سوچونه لرل. نوموړی په 2006 کال کې سومالیا ته لاړ، هلته یې د الشباب ډلې سره کار پیل کړ او د امریکا په ملاتړ کې د جنګیدونکو د افریقایي ټولنې د ځواکونو خلاف جنگ پیل کړ. واشنگټن پوسټ لیکي نوموړی دا مهال د سومالی په ساحلي ښار مارکا کې د خپلو دریو میرمنو او 5 ماشومانو سره استوګنه لري. هغه اوس د جنګیالیو کمانډان ټاکل شوی او د جنګیالیو روزنه او د عملیاتو مشري کوله. په 2009 کال کې نوموړی په امریکا کې په ترهګریزو فعالیتونو کې ښکېلو پیژندل شو او پر ضد د گرفتاری وارنٹ هم جاری کړ شو. نوموړی له ډېرې مودې راهیسې د ریپ سندرو په ذریعه په یوټیوب، فیسبوک او د نورو ټولنیزو رسنیو د لارې د اورپکیتو پیغامونه خپرول پیل کړي او د الشباب تر ټولو زیات پروپاګند کوونکی ګڼل کیږي. خو د واشنگتن پوسټ خبريال سودراسان رغوان لیکي په ټولنیزو رسنیو کې د امریکای په خواني پیغامونه بدل شوی او اوس د هغه په پیغامونو کې لیدل کیږي چې هغه د نور اورپکو کسانو د لاسه د وجل کېدو ویره څرګندوي. امنیتي چارواکي وایي هغه نور د اورپکو ډلو پلوي نه دي، خو بیا هم د ځینو مشرانو ملاتړ ورته حاصل دی او د افریقایي ټولنې کسان هغه ته د یو کماندان په نظر ګوري. په همدې حال کې الشباب په سومالیا کې وروستي ډیر جنگونه بایللي او خپل وروستی ځای کیسمایو یې هم د لاسور کړی دی. د افریقایي ټولنې د استخباراتي شبکې یو مشر میجر پیتریک شیروپ وایي الشباب په الامریکي باندې اډانه لري، که هغه ونیول شي الشباب له ماتې سره مخ کېدای شي. د اف بی آی یو مامور ډوګلاس استرالاګا ای بی سي ټلویزیون ته په مرکه کې ویلي هغه په دې خبره تبصره نشي کولی چې الامریکي ولې اوس مطلوب کس اعلان شوی، خو د نوموړي پان د هغه پر ضد معلومات ښایي چې هغه د مطلوب کس ګرځولو لپاره ټولې تقاضې پوره کوي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
سروې په پاوکم 11 بجو،
اقتصادي نړۍ
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیر
په 2 منټه د پاسا 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 30 منټه کم 3 بجو،
اتلان
په پاوکم 3 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم 5 بجو.
سم یو رپورٹ اغم د انرژي پاړه د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په یو رپورٹ کې لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې د زمکی په تل کې د هغو کانونو چې شل نومیږي د تیلو او ګیسو د راوستو ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړي او دغه نوې طریقه کار په امریکا کې د توانای په کاروبار کې یو انقلابی بدلون راوستي دي. په دې اړه نو تفصیل زموږ همکار مجید بابر په دې رپورٹ کې وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د مرکز د خبری سانګې لیکوال چارلز ریکنیګل په یو مقاله کې لیکي چې په تیرو 15 کلونو کې د ځمکې په تل کې د هغو ډبرو نه چې شیل نومیږي نه د تیلو او ګیس راوستو ټکنالوژي ډیر پرمختګ کړی دی او دغه نوې طریقې کار په امریکا کې د توانایي په کاروبار کې یو انقلابي بدلون راوستی دی. مقاله زیاتوي چې په پیرس کې میشته د نړیوالې توانایي د سار ادارې تیره اونۍ په دې اړه خپور شوي خپل راپور کې پیشنګوي کړې ده چې تر 2018 کال پورې به امریکا په ټوله نړۍ کې د تیلو او ګیس د پیداوار په لړ کې روس او سعودي عربستان روستو پریکری او لومبنه هیواد بشی. دغه ادارې دا پیشنګوی هم کړی دا چې تر 2030 کال پورې به امریکا د نړۍ په کچا د تیلو د برامت کولو هیواد وګرځي او تر 2035 کال پورې به د توانایي په برخه کې خود کفیل شي. مقاله دیتوي چې دغه ټول پرمختګونه به د توانایي په برخه کې د امریکا په موجوده مقام کې ډیر ډرامایي بدلونونه راولي، ځکه چې دا مهال امریکا د خپل د توانایي د ضرورتونو پوره کولو لپاره 40% د بهرنو هیوادونو نه اخلی. د لندن نه خبریدونکي د توانایي د یوې مجلې پټرولیم ارګوس ایډیټر ریچارډ چایلد وایي چې د امریکا د تیلو په پیداوار کې زیاتی دبا د تیلو په نړیوال بازار کې ډیر بدلون راولي. د زیاتوي
په داسې حال کې چې د امریکا د تیلو پیداوار په زیاتېدو دی او د دوی د توانایي د استعداد د ښه کېدو له وجې اوس د دغه هیواد په تیلو تکیه په کمېدو ده. په لومړي سر کې د ګاډو د تیلو د استعمال په مشینرۍ کې پرمختګ وشو، ځکه چې اوس په دغه هیواد کې ګاډي تیل لږ خوري، نو موږ وینو چې په راتلونکو وختونو کې به امریکا ته د تیلو برآمد کم شي.
روس، اوپیک او یورپ هغه دي چې دغه بدلون به ډیر احساس کړي، ځکه چې دا مهال یورپ د تیلو په لړ کې په روس او د منځني ختیځ په هیوادونو تکیه کوي او د خامو تیلو بل لویه سرچینه د غربي افریقي هیوادونو دي چې زیاتره برخه یې امریکا اخلي. خو که امریکا د غربي افریقي هیوادونو نه د تیلو اخیستل بند کړل نو یورپ به بیا د دې جوګه شي چې دغه تیل واخلي. د دې له وجې به یورپ ته د روس او اوپیک هیوادونو نه علاوه بل بازار په لاس ورشي او روس او اوپیک هیوادونه به هم په ایشیا کې د خپل تیلو لپاره د نوو بازارونو د لټولو په تکل شي. د توانایي د نړیوالې ادارې د پیشنګوي تر مخه تر 2015 کال پورې به د منځني ختیځو هیوادونو نه 90% تیل آسیایي هیوادونو باندې خرڅول کیږي. اوس دغه کچا 80% ده او هغه ځکه چې په چین او هند کې به د تیلو استعمال ډیر زیات شي. په لندن کې په سړینیزي ادارې چاتم هاوس کې د توانایي د چارو کارپو جان میچل وای دغه پرمختګ به د توانایي لپاره وګي آسیایی هیوادونو سره ډیر مرسته وکړي. دی وایي
ټیکنالوژي اف ایکستراکشن از ډیولاپینګ ویری ریپیډلی
د تیلو دراويستو ټکنالوژي په توندي سره پرمختګ کوي او داسي طریقې رامنځته کوي چې لږ خندونه ولري. نو هو، ټکنالوژي د پرمختګ په حال کې ده، خو دا هم د یادونې وړ خبره ده چې زما په اند یو شمېر ریاستونه او مقامي حکومتونه کېدای سي د دوغو خاورینو ډبرو څخه د تیلو دراويستو د ټکنالوژي د پروژې سره مخالفت ولري چې اوس د شروع کېدو په حال کې ده.
Just opening the door to shale oil development.
مقاله لیکونکي چارلز ریکنګل د دې مقاله په پای کې لیکي چې دغه پرمختګونو نه د سرګندېګي چې پراتونکو وختونو کې به د تیلو پیداوار د نن په مقابله کې ډیر زیات شي، خو به هم دغه سلوړی وي ځکه چې آبادی به هم زیات شي او استعمال به هم زیات شي. سروي
مشال ریڈیو پختنی سندرغاڑی د سٹیج فنکارانی او خبریالانی ندی ہیرے کڑی
د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروې کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 نیمه بجې
د مشال ریډیو په خبرونه
د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ په تازه تاوتریخوالي کې دوه خوته مرګ ژوبله وخت ده. اسرائیل ځواکونو د هوا او مځکې له لارې په غزه تراړه باندې عملیات پیل کړي او د حماس ډلې بیا زیات شمېر اسرائیلي سیمې په لزګونو لاند واټن ویشتونکو توغندیو باندې ویشتې دي. ملګرو ملتونو پر دواړو خواوو غږ کړی چې لزغم د کار واخلي او پر یو بل د روانې حملې سمدستي ډول سره بندې کړي. رضوان مراد په دې اړه د لویز دیزو خبري اژانسونو په استناد دا رپورټ برابر کړ.
د اسرائیل پولیسو د فلسطینیانو د حماس ډلې لخوا له غزې تراړې څخه په توغول شو راکټونو کې لږ تر لږه درې اسرائیلیان وژل شوي دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ چې په غزې تراړه کنټرول لري په دې وروستیو څو ورځو کې تاوتریخوالي او متبادلو حملو زور اخیستی دی. د اسرائیلو د پولیس یو ویاند ویل د دوی دافع هوا سیستم ګڼ شمېر هغه لنډ واټن ویشتونکي توغندي چې له غزې تراړې څخه توغول شوي وو هدف ته له رسېدو د مخه خونسا کړي دي. خو مکی رونزفیلډ وویل چې یو راکټ په مستقیمه توګه په یوې ودانۍ لګېدلی چې د مرګ ژوبلې تر څنګ یې مالي زیان هم اړولی دی.
Anyone living within 8 kilometers of the Gaza Strip is not even allowed to go to work.
دوی هر هغه څوک چې له غزې سره د 8 کیلومترو په واټن کې اوسېږي روان وضعیت ته په پام سره حتی نشي کولای کار ته لاړ شي. د تیر ماسپخین له څلورو بجو راهیسې له کله نه چې د اسرائیل د دفاع ځواکونو عملیات پیل کړي څه د پاسه 113 راکټونه په اسرائیلو لګېدلي دي. حماس وروسته له هغې پر اسرائیلي سیمو خپل راکټي بریدونه زیات کړل چې تېره ورځ د دې ډلې د پوځي څانګې مشر احمد الجباري د اسرائیلي ځواکونو په یو راکټي برید کې وشل شو. د راپورونو له مخې په غزې تراړه باندې د اسرائیلي ځواکونو په وروستیو هوایي او ځمکنیو حملو کې تر اوسه پورې د دوو ماشومانو په ګډون 14 فلسطینیان وشل شوي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تېره شپه ناوخته د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د تازه تاوتریخوالي په اړه بیړنۍ غونډه وکړه او پر دواړو خواوو غږ وکړ چې تاوتریخوالی بند کړي. خود امنیت نړیواله شورا په سیمه کې د تاوتریخوالي د درولو په خاطر د کوم ډول ګام پورته کولو پریکړه ونه کړه. اخوا بیا د روسیې د بهرنیو چارو وزیر د سعودي عربستان په پایتخت ریاض کې د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روسي تاوتریخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه او په فوري توګه د دواړو خواوو د حملو د بندېدو غوښتنه وکړه. په عین حال کې د مصر ولسمشر محمد مرسی پر ملګرو ملتونو غږ کړی چې پر غزې تراړه باندې د اسرائیل د بریدونو مخه ونیسي. نوموړي ویلي د دې مسالې د څړلو لپاره او له فلسطینیانو سره د ملاتړ څرګندولو په خاطر به د عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران ډیر ژر په قاهره کې غونډه وکړي. د مصر ولسمشر ویلي پر غزې د اسرائیل د حمله په عکس العمل کې قاهره له تل ابیب څخه خپل سفیر رابللی دی او د مصر د بهرنیو چارو وزارت په قاهره کې د اسرائیل سفیر هم احضار کړی دی.
دا مشال ریډیو دا
د چین کمونیست ګوند د دې ګوند نوې عمومي منشي په رسمي توګه اعلان کړ. شي جین پینګ به د دې ګوند د عمومي منشي په توګه له هو جنتاو څخه د مقام ترلاسه کوي. ویل کېږي چې هغه به راتلونکي میلادي کال ته د جمهوري ریاست کرسۍ ته هم ونومول شي. فریده هوټ سیفي او نور تفصیل.
د چین کمونیست ګوند په رسمي توګه شی جین پینګ د دې ګوند عمومي منشي په توګه وټاکه. د له هوجینتاو څخه دا مقام ترلاسه کوي. شی همداراز د دغه ګوند مرکزي پوځي کمیسیون مشرتابه ته ټاکل شوی او تمه ده چې د 2013 کال په مارچ کې به د جمهوري ریاست څوکۍ ته هم وګمارل شي. جی د یو لوی کمونیست انقلابي زوی دی چې په شانګهای کې د دې ګوند منشي په توګه پاتې شوی و. د جی میرمن پونګ لی یو این نومیږي او ډیره نومیالۍ سندرغاړې ده. دوی په پوځ کې د جنرالۍ دنده هم ترسره کړې او د دوی لور اوس د امریکا په هارتویر پوهنتون کې زده کړې کوي. د چین د کمونیست ګوند نوی عمومي منشي وایي چینایي مشران له غټو مسؤلیتونو سره مخامخ دي خو دوی به د خپل هیواد د خلکو د ژوند د ښه والي لپاره مبارزه وکړي. د چین ډیر خلک فکر کوي چې اداري فساد د دې هیواد اصلي ستونزه ده. جی په خپل وینا کې دا مسله هم یاده کړې او وایي دلته همداشان په ګوند کې ډېرې مهمې ستونزې دي چې حل کېدو ته یې اړتیا ده. په ځانګړې توګه فساد له خلکو څخه بیلوالی د رسمیاتو او بروکراسۍ ترسره کول چې د ګوند ځینې غړي سبب کیږي. د چین خبری آژانس سینهوا وایي چې د چین د کمونیست ګوند د سیاسي بیرو د مرکزی کمیټې د غړو شمیر له 9 څخه 8 ته راټیټ شوی دی. په دې کمیټې کې د چین تر ټولو لوړ رتبه چارواکي شامل دي. د نورو مهمو کسانو په ډله کې چې د کرسۍ ته نومول شوي دي د صدر اعظم مرستیال لی کی چینګ دی چې ډیر خلک وایي دی به د مارچ په میاشت کې صدر اعظم ته ونومول شي. لی په هینیان او لیاهونګ په ولایتونو کې په لوړو کرسیو کې کار کړی او د ولسمشر هوجینتاو ډیر نږدې متحد دی چې د هغه د کار موده مخ په ختمېدو ده. د دې کمیټې نور 15 غړي هم هغه کسان دي چې د مخاطر دی د چین د کمونیست ګوند په لوړو کرسیو کې کار کړی دی. د چین په مشرتابه کې یوازې په هرو لسو کلونو کې بدلون راځي. نوې مشرتابه به د وروستیو اقتصادي ستونزو او په دې هیواد کې د بېوزلو او بډایو ترمنځ د لوی واټن په ارتباط له مشکلاتو سره مخامخ وي.
دا مشال ریډیو دا اوس د خبرونې په دې برخه کې دوه د سیمې پاړه ریپورتونه. په بلوچستان کې خلک وایي په سیمه کې غربي سیلانیان له 1300 کلونو راځي په سیمه کې نه تر سترګو کیږي. دوی زیاتوي کله چې سیمه د نامنې تر اور لاندې راغلي بهرني سیلانیان د دوی سیمو سیل پرې خېده. بل اړخ ته د بلوچستان سیلګرۍ ادارې چارواکي بیا وایي په ټوله سیمه کې د ناکرارۍ له وجې داسې وضع جوړېدل فطري خبره ده، خو دوی بیا هم په دغه لړ کې خپلې هلې ځلې د لاسه نه دي ورکړي. از مساخیل د نور تفصیل سره لکوټه.
د سیمې اوسیدونکو محمد اعظم وای او سغه وختونه بلاړو کله چې به په هر موسم او هر وخت کې غربي سیلانیان په سیمه کې لیدل کېدل.
مانا لنن اتن کال مخکی دوی به په شوق راتلو، خاص کر کوټه ته راتلو د ویزټ د پاره. بیا به په دې کې دوی ټنډا زیارت ته تلو. دوی سره به شزی هم وی کوشنیان به مور سره او د دې کوټې سکم او ټلانو په دې کې به دوی کمرې نیولې. لښ کاروبار مور سره کې دی د دکاندارانو څخه میوه میوه یو گیفت میفت دا به دوی وړلې لزان سره. اوس نو حالات دې ځای تر ورسېدي چې بالکل امن نسته، تحفظ.
د غبل کس محمد الله لسیم سره تړلې د غربي سیلانیانو هغه تیر وخت یادوي. دای له غربیانو سره دومره ولد چې په سیمه کې د هغه د تیرېدو لارې او سم شی ور یاد دي.
دا دا به د تپتان بارډر برالو د دالبندین پر لار نوشکی پر لار کوټ ته برالو. بیا بل دې زیاد د کوټ زبه د مستون کلات خوزدار پر لا لاړو او بیا بدلته داس د پښین چمن پر لار افغانستان ته لاړو او د خواته بد لورلای جو پر لار دی خان دی جی خان پر لار ووتو.
محمد اعظم د غربي سیلانیانو او د سیمه پښتنو لړخه د ملمستیا تړون صداسي بیانوي.
پښتانو به دوی ته ډیر قدر عزت ورکولی. دوی به دومره خوشاله سو سیا زمانہ کیمرې وي. مثال دوی به داخل کو تصویران واخستل ګس به یورپ ته لزان سه یو یادګار جوړی. الته او داسیم سوي دیس دلیز موږ پښتنو ته دوی ایڈرس دنیا خسته یا تصویران دوی لزان سم فایل بو کیشي او دلته وایو تم برتراله جوړی. دوی به دومره انتهایی خوشاله.
صلاح الدین چې دا سیلانی مقام زیارت اوسیدونکو دی وایي انګریزانو سره نورو سیلانیانو هم د دوی سیمې ته راتلل پرې ایشي چې له وجې د دوی په وینا سیلګری په سیمه کې اغیزمنه شوی.
وټلان چلې د لم بازارونو وې نه او له دې سره ټیکسیانو ولا به وړل د خلک به دوی سره ملاوېدل. نو اوس دې کوم ناراضي دا تاوان نه دادې چې دا ګرشن سره ودرېدل. په خو به دا خلک ډیر راتلو وې نه نو هغه شنه باندې ډیر اثر لوېدلې دي.
بلړخت د بلوچستان د سیلګری ادارې یو مصر یا ډایریکټر محمد اشرم کتران دا خبره مني چې په سیمه کې لګیدلې د ناامنۍ اور سیلګری متاثر کړې ده. خو د په وینا دوی بیا هم په دغه لړ کې خپلې هڅې کوي.
ہماری جو محدود جو ہمارے وسائل ہیں
زمشت سمرا محدود وسائل دی حغوتا پکتلو زمج دہا سوی چپ بلوچستان کے دا سلگری دا پرمختگ لپارا کارونا وکڑو پدغلر کی بازیو مثال درکڑم اوس تازہ تازہ مج دا بلوچستان حکومت پا سرکاری ویپان کی دا سی مواد اچولی دی کمچی دا سلگری لپارا زانگڑی دی او دغا ویپان با مج نور ہم پرمخ بیایو او دا صوبے بلوسو پشترمیشتی سیمو اکسونا او نور معلومات پا ورکو ترسو دا سلگری دغا مخ پا ختمیدو سانگا بیرتا یوسا رازوندی کرو
مرتا ہوا شعبہ جو ہے شاید دوبارہ سے زندہ ہو.
کس هم در امنی لوجی غربی سیلانیانو په پاکستان کې د نورو سیمو ترڅنګ د بلوچستان پښتونمیشتي سیمې قتل هم پریشه. خو په خوانه یوازې دوی دلته د سیل لپاره راتلل، بلکې دلته دوی یو شمیر سړینیس کارونه هم ترسره کول، لکه له فرانس سره تعلق لرونکي د پخواني آثارو پوهاند یا آرکیالوجیست جین فرانسویس کوم چې په کال 1940 کې د بلوچستان په ضلع بولان کې د مهرګړ پخواني آثار نړۍ ته ورښکاره کړل او کوم چې د نړۍ یو له پخوانیو آثارو او تهذیب نو وګڼل سول. نیاز مساخیل، مشال رادیو، کوټه.
مشال رادیو په حالاتو ژور نظر ساتي، ستاسو په خوخه، ستاسو په جبا.
د خوست ولایت د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي وای تر هغه وروسته چې کلینیک د ولسوالۍ له ودانۍ سره نږدې سیمې ته لګیدل، خلک خپل ډیری ناروغان کلینیک ته نه بیایي او له همدې امله د خلکو روغتیایي ستونزې ډېرې شوې دي. بل خوا د ولایت مقام چارواکي وای چې د یادې سیمې د خلکو ستونزو ته به حل لاره پیدا کړي. په دې اړه نجیب الله لو خیل د خوست نه رپورټ رالیږلی چې د یو ځایي اوسیدونکي سردار علي په غږ پیلېږي.
موږ مربوطه ساحا کې نره کلینیک نه لرو. یو وزنۍ دا کلینیک دا مشکل بيخي دومره زیات دي. اول خو تعمیر ډېر خراب دی، ګاډ واډ دی. بل طرفه په نظامي ځکه دا یو طرف ته ولسوالۍ دو، بل طرف ته کمانډني امنیادو په شو کې ملي اردو ټولای پرتا دو. نو اېدې ته د مشمونو یا د زنانو ارتاګ ډېر مشکل دی.
محمد سالم چې د یاد ولسوالۍ د پرمختیایي شورا مشر دی، د خوست له سیمه ییزې ادارې وغوښتل چې ولایت مقام دی له حکومتي او پوځي تاسیساتو لري یو بل ځای د کلینیک د جوړولو لپاره وټاکي.
دلته یو کلینیک موږ لرو په مرکزي ولسوالۍ کې، خصوصا د خوست ولایت ولی صاحب نه موږ دا جدي غوښتنه کوو چې د کلینیک دپاره ځمکه که دولتي وي هغه که شخصي وي دا ورته برابره کړي چې د دې ولسوالۍ د خلکو د صحي مشکلات ستونزې حل وپسل.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوال ولی شاهیمت د ځای خلکو ستونزه پر ځای بوله.
دا غزای تاسو وینئ چې اردوی ملي کمانډنی امنیه ولسوالۍ مقام جوړ شوی دی، خدا زای ډیر تنگ دی. دا کلینیک ستونزه پر ځای ده. کلینیک موږ د ولسوالۍ په سان کې ده. دا ستونزه شته موږ ځای نه ویته لرو. د کلینیک ته چې دی نظامی ارګانونو په منځ کې ده، نشي کولای چې ملکی خلک زنانه او مریضان رسیدګي ومول.
د خوست مرستیال ولی عبدالواحد پټان د موضوع په تړاو وویل چې یاد ستونزه د ولسوالۍ د مشرانو او مسؤلینو له خبر سره شریکه شوی. یادونه ورده د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکي د سیمه حال د روغتیایي خدمتونو پر وړاندې د یو شمېر ستونزو یادونه کوي چې په ټولیز ډول خوستوال د روغتیا په برخه کې ترسره کیدونکي خدمتونه کمزوري او نیمګړي بولي.
د نجیب الله لو خیل د همدې رپورټ سره د خبرونې وروستۍ شېبو ته نږدې کیږو. د ماستر علي حیدر په واسه کې دا سندره اوري.
ڈگ دے ٹول دگلو ڈگ دے
ವಾಡಿಕ